ارمان للحظه ده
دا غي جوني څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سی برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې
په رښتیا درته وایم اکثرو نجونو کو اکثر نجونو کو په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي که نرسنګي ولولي که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایی برخه ولولي نو دوی به په یو دفتر کې یو کلینیک کې یو شفخانه کې وظیفه واخلي دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي د هغوی لاسنیوی به وکړي د مور د پلار د ورور د بلې خور د وړې د غټې خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه داسې یو خیانت داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق ته وکړه نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کوي دلته موږ محصله ولرو 200 کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي د غم په ټغر ناستې دي او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېدې څومره سخته درته تمامه سوه
هغه ساعت ساعتو نه چې تېر شو داسې سخت ساعت ویلې زرغونه انستیتیوتونه بند شول داسې مې ور وکتلی نور نو ما به څه ویلې دا خبر مې همدلته پرېښوده تلیفون یې راواخیسته چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده چند منله راسره د رئیس میرمنې ته نورو همکارانو ته تدریسي معاون ته مدیر ته دوی ته مسجونه وکړل دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي سوله نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څه ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتیا مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل څه مې واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګیزه د هر څه له منځه تللې دي سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلن سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونه چې راځي دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدینه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغي پس لدی په افغانستان کې به ډېره لوړه لاړه سي په ډېره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دوم راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکوه ډاکټر یاستئ تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالي سره یا مالي مدیر سره را روان وم مخ مې ور واړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړتیا دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتیا هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې ستناستو ټول خندل ختل یو ځل مې څوارو کتلې امیل دې ټول زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بیرته په خپل ځانو خندی
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګوري
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیري
بله هیچ شک پکی ندارم، هیچ نوع پکی خواهی به رانسی. نن استادانو یا همکارانو گفتل سنجنو که تا روحیه ورکی مورال ورکی کلا سنجنو که لارلی. ما ورطو ده همکارانو تاسو خو خخ خلقی هستی. زه هم پیگم چه غواری روحیه ورکی، مگر امیدوارم چه پخپل روحیه بنده همدوم را باوری ووسی. پده چه نور هیچ نوع روحیه هیچ نوع باور پچا بند نده پاته.
پا آخر که اتاس پیغام غوارو دقو کسانو تا چه هم دوست پا کور که نول سولی دویتا یو پیغام که تاسی ولری دی یوی داکتاری پا صفت دی یوی استادی پا صفت چه بدی بخواه که مدویتا تدریس کوا
در دون که دا هم دا سحمت لسورنکی ارز به حتما دا دالا دا خلق دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ارز به مات کو دیر زر نه مگر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولی شوی. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
داد انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وهاده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سي مرکز ته یې لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دی دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسینګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو دویمه لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړې وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسینګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکي ده، مکمل ناهیل کوونکي ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، همغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه یا نرسینګ شروع کړه یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال یو اخر کال یو هغه نرسینګ شروع کړي چې یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینه
که پیخه چوس وخت را باندې شو. تاسو د تب د پانجی د مسلې په صفات درته وای کله چې یو څوک دومره موده خپل زده کړو څخه لري پاتې سي د تبابات په برخه کې دا څومره د غل ذهن نه هغه د شوي شایان بیرته هیروي. تاسو خو د دوی د راتګ لپاره په کور کې نه ولسی وای ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وای او دغه نرسنګ په برخه کې قابلګۍ په برخه کې انجینر تللې په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بیرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي.
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي او که راشي طبابت برخې ته طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم نو علیکم ته بابا د سبر خبر چې د الف نقیا پر باید د مریض تداوی د پاره د تا په یاد وسی نو ته چې درې کال است د ته بابا نه لری کیږي نو ته د ټول اغز د کروشان نه لری کیږي د لړۍ ته نه خطا خوري نو کله چې د لړۍ ته نه خطا او فړلنو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي کنه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چکمه هیله هغه هیله درنه سي لکه یو رسوب مکتب ته لاړ نشي وافته ته مکتب ته لاړ نشي بیرته دوه مفته کې مکتب ته ځنه کیږي لاړ شي نو دی او ډاکټر دی پر چې دومره درس نه لري او سیګی بیا له خیره چې څو وخت به پویږي شته نشته دا وخت بهتره درس شروع کول به دا ډیر سخت کار و سیګی او ډیر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاصه غزوانی وخت کې ده کنه چې دلته نیورونونه ډیر و سیګی د پښان باندې مسؤلیتونه نه کې جلکی کال کې مثلا واده یې نه کړی د ژوند مسؤلیتونه نه نو دا هغه خاص وخت د زده کړې لپاره نو دومره کلونه چې پوزی نو دا بیرته د بیرته زده کول بیرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور سره چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته وایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دره توه څومره منفي اغیز وکړ
حدود د ماهام وخت چې موږ د واتس اپ کې ستوري او د مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکړ اول باور نه کیده پس چې پوښتنه چې لختیا دا یو هیله مې چې پاتې و چې شاید ما پانتونونه د منګم شروع شوم او دا غږ دې پریږدي شاید موږ هم یو لار پیدا کی باور کا هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کوم نو پانتون شروع کول خو بیخي نه ممکنه خبر ده هماغه سغه مو درد زمان د تیر شوی لکه په خپل پانتون باندې دوه مچ تیر شوی بیرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت لیدل کې موږ بعض هم سنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ اقتصاب درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې به دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر کې چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو نو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې به شو هغه مې دویم سمستر کې د راته غلزه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع کی قابلیت دروازه به بندشینو د دومره استقامت نور لکوم شي چې هر وار غرزیدو سر د غالي بیرته ودرېږي او بیرته وغرزه شي دا ډیر سخت ده
بله داره تو چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیږي
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قران کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادان ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول هغه اته هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ چاګرت ورکوي هغه خزه وا ته تلاشی ته ځای پورې هغه خزه نه د سیا محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نه دلته خو اسلام هیڅ شیم نشته کنه د اسلام خلاف هیڅ شیم نه دا څه دي چې موږ ټول ایران یې چې شی علت چې دا چې دا دروازه یې مخ تړل شوی چې موږ په علت په ایدای موږ د علت لپاره افغانان به د علت لپاره یو کار کړو چې علت نه د معلوم
کله تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورستر بلې په افغان مرمرو باندې فشار نه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دې ست کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم څه عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه بچ پکې کنه نو دلته عدالت پکار ده د خزه او د نرانه په مینس کې عدالت پکار ده چې کله چې خزه جلکې دومره سپرسکي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سم نه پریښودل کیږي هغه ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغه ته د اجازه نشته چې پانتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا معلومدار خبر ده چې هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته سوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرویو، ځوانه انرژیو، د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال مونږ اجازه نشو، نو دا غړی خو د سه دامن شو ورکول، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هغه د اسب او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسوي شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ځای شو، خیر که څلور کاله ځای شي، خو د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي، او بل چا احتیاج نه اوسي نور کشورو ته ممکن کومک کو. په دې چې مونږ همیش کیو چې د نور کشورو خیرات ممکن د بانک جهانی خیرات تکین دی، اسیایی کشورو خیرات تکین دی، اروپایی کشورو خیرات تکین. نو بس نام دا هیلم ده چې دروازه خلاص شي، که هر رقم سره ایده غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوش چې علم دروازه دې خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دو د هر چا نه په دې باندې خپويږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل حماقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پېګو چې دو د خزونه په کم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کم شي بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پوهیږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دار او باسي. او که ستاسې یاد ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي، نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به ورچې تعجب پولو. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره درځې دلې ما زه خپل یعنی لګمریزه مو ما تاسو ایمانن دلوایم چې د حکومت سره زما د سترګو نوخ کې دلې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره وخ کې نور دلې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمنی، هر فرمان د خزو سره د دشمنی، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دوی په زړونو کې تسې پوخ ځای نیولی دی، او د دوی په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دوی په زړونو باندې، د دوی په سترګو باندې، او د دوی په غوګونو باندې. نو ولې وای دوی نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوی باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دوی حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل، او حق اوریدل نشي، تحمل نه لري، او حق ګوري منه، ځکه چې الله پاک راند کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
آزادی ملما. السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدرمنو اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستیال محمد یونس مومن دی. لکه غلی مومن څخه مې د دې تفصیلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل صاحب، محترم. زما نوم محمد یونس مومن دی، د کندهار ولایت په شپږم ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې په کندهار در بیلی لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته در هغې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څنګ کې مې تحصیلات کړي دي. تر هغه وروسته په خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظیفه اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته ته بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانو وي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کار وي، ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو ابتتاوي، یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره لیدنی وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنی وي، وزارت مالیه کې کم لیدنی وي، په ستندري اداره کې کم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایي. د ورځې د اوتاغ د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي، او هغه مشکلات یا چې په مابین کې وي هغه څه کې برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتونو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زه راغلی یم اتاق ته، تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه ورځې انتخاب شویم چې دا د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کس راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټولو په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتماً را ولایتی خو مرج کوشش کو از مرج دا خبری هم انشالله از مرج پیشنهادونه دا پاکستان حکومت تاس دا پاکستان مسترسمی چارواکی هم تاس بخبرو کیونی چاره دا اینجور دا تعلیم پا برای که مثبت نظریات تری لکه دا جلاب استان اگزیست هم نظریات چی تاس به همیشه وی بیدی نور دوستان مرج غارو چی حد چی با پاکستان کیری اغا دا پاکستان دا اسلامی نظام دا شریعت پرانا که وسی او هم دا پاکستان کلچر باید پا نظر کیونی ولسی مش په دې باندې معتقد چې زموږ ټوله د افغانستان نه راوښه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نه ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لرې، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده مو کړی دی، او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینه ګله راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا درته اوس پر خدا غد دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، ستاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا د څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه، نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لږ بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو دا خپله وظیفه ګورو، د را وخته پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیایي. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما اواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1450 کال د هود په 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسه را ته وکي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسه وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوی زلمی توپ د دورې.
ولا یقینا درته ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم صنف څخه کامیابه شوی وم، دریم صنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک په غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي و چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېرنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست و، د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب. دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمباردو شو، او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده، د کال مینه دی پیت خزمه ده خره، دغه 15 کال به وو یا به 30 کال وو، دا سه زما په یادی چې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو، او په مکتب کې در بین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه دی دوستان، موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره دین خان چې موږ په مکتب مدیر صاحب دا هم حل ته وو، او موږ ته د الجبر استاد په خپل تعالی دی وبخښي ګل محمد خان نه دی د مشتې د د باندې مرته ناست او د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزه ټول بمبار کړه او هلته یو سړی د عجب الله جانه کاسرای و چې هلته د مستریان پښکې کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې زموږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پوشي مومند چې دا دواړه مرحوم پلار حاجي صاحب چې خدای تعالی وبخښي هغه هم دغه تصادق دی زه چې رالم زموږ خواته زیان نه ورسېدلی خو د شیدانو په چوک کې ډېر تلفات شوي او دا یو ډېر یو عظیمه ورځ وه چې هلته شوې وه. نو بیا هم دغه تجارت چې هم هلته کېدی یعنی په کندهار کې په ډېر د مشکلاتو سره مخ مخ و. کله به په لارو کې به خلک د غلو غله به وه او نه څوک تر کوره پورې چې به تللو هوانونه به راتلل. زما یو دوست دی محترم څرک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د دغه ایرات ورځې پورې دغه پورې چې به تللو هلته یو ساحه وه د والي کوټې وه دېته چې به تېرېدلو د دې څه ډېر او کندهار هوټل مخ ته د دې څه ډېر په یو زحمت تېرېدلو زموږ کور په شارنه و کې و. هلته به دومره مشکلات پر دې لارې وه چې هوانونه به وه او مشکلات جنګي و. بیا چې رالی سولو خو تر هغه وروسته تقریبا بیا هم موږ خپله زما د پلار دا ډېر خوښ و او زما محترمه احمدي هغې دا خوښ و چې موږ باید دغه وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دې له هم د خدای تعالی پزه دي موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم در هغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتې. افغانستان ډېر یو خراب شرایط تېر کړي دي. بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل هلته په اتاق شرط کې ما همکاري درلودله او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی زه هم په اتاق ادارت کې وم چې هلته موږ مولوي عبدالرب صاحب یې خدای تعالی غرکه رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و. بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا په هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم سن مې تقریبا درویشت کاله یا دوویشت کال و. خو بیا مو هغه وخت کې په اقتصادي برخه کې بعض وخت په نظریات رکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل هلته کار مې کوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوي یاست او که تاسو د یوه تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډېر داسې نه ډېر داسې عالي ژوند نه ډېر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوښښ کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوښښ دا و چې موږ ډېر باید داسې سخته وخته سو تله وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مو اول د واره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوښښ وکړي د هغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس و او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سو ولې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم څه چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسولی دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتللو نو دا د خپل موټر کې و نو په دا موټر کې د شپې په خوا په دفر روت کې شپه کې د سړکان خراب و دلته مې شپه وکړه سهار چې راکښه سلو لږ بېده سوي و هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي په خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نشته. نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر پښالې دی. زه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې و هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت فرګلته شمر هلته ورلو ټول شال ماته یو ډیر عجب و او ډیر یو متفاوت چان می هلته ولیدل. هلته دوه خلکو کار و یوه یو هلته شمه ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشو نه یو ځای پولیس ولیدی نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته. نو هغه یو اندی په رجسټرس کې شمر هغه ما تو ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک موږ ویل چې موږ ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري یقینا د ژوند لوړې ژورې هر څه لري ولې بیا هم تخلیقات څخه ډېر راضي یو.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو خو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلي دي. هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی؟ له افغانستان سره چې مقایسه کوئ، یو مقایسه یې کولی شئ؟
تا فکر کوم چې افغانستان دو څلوېشت کاله جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول صنف یا د دوهم صنف خاطرې، د هغه وخت د مکتب نظم، د هغه وخت د مکتب ډسپلین، زموږ د اول صنف معلم محترم محمد نبی خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت ډېر یو ښه سړی و. هغه وخت موږ ته چې د اول صنف موږ ته درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیت څخه پاریغه د کوچنیانو په څانګه کې دی پاریغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره چې خبرې کولو، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه، د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه وه. هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو، زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزه لا نومېدی، د بل داګوت غو نومېدی، چې بیا زه اتلاړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړه، ما دوی په جرمني کې نه کړه پیدا. واقعا هم پرتله ډېره ده. ولې؟ یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي، هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي. یعنې په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړې او پر ځای بابن نظام ولاړې. یعنې په هېڅ نظام کې دا نشته چې د یو چا مځکه واخه او بل ته ورکړه، د یو څه شی واخه بل ته ورکړه. دا یو مشکلات ولې پرتله. زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو پرسپت افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله یې کړو، که تاسې د خیر کار وخت راله، تاسې حتمن د بدخشان څخه، بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غوندې، که سویس او بدخشان سره مقایسه کړي، دا به دا نه وي چې دا ښار ته یو لاره وځي وګورې هینن، یو داسې یو ښایسته ځای ته به تاسې ورنه چې هم غرونه یې هم کورونه یې او شنګیا او هم ډېرې اوبه وي. یعنی دا رقم ځای دی دغه اوس موږ تللو واخان ته، ولې بیا هم د هوا د سړکخوالي له خوا موږ داسې کولی چې وری ولاړ شو وری وګورو. زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سب شوي وای او زموږ بعضې سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاري کې برخه نه وای اخیستوی او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای، د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای، که چېرې هغو ته خپله توجه کړې وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلي، زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو، دا کانال تقریبا دا باید موږ شپېته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برق اپورچونیټي لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برق جوړ نکړو پر کونار پر سیند باندې. موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید د کونار پر سیند باندې باید موږ سیند کو. موږ په میلیاردو ټنه کوله لرو، موږ ونې د کولې ته اپورچونیټي څخه برق نشو جوړولی. دا هغه شان دي چې باید وکړ. هغه خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو ویل کتا سي د دوهم جنگ جاني را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي. هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړه شوی یا ورسته چې دغه په حساب کړی دي، دا خلکو په کړی دي. دا تقریبا یو سړی چې درې زره شپږ سوه مارکه درلودل، دا هغه شی روس په دنیا کې نسته. جنرال موټر په تاسو را واخی، یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نشو کولای چې په حساب تاسو کو نور مملکتونه هم زموږ په مملکتو سره په مقایسه را واخی؟ یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نشو کولای؟
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خواته تللي او یا د یو والي خواته ځو، نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې؟ خو اوس هم افغانان چې دي، دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم، خامخا دغه اوس حکومت دي څه نه څه سپي. ولې؟ خلک په دې خاطر ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې امن دی. د ورځې دوه سوه انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړي خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته ولاړي. ولې؟ بیا هم دلته کار کوي. تقریبا دا تېر پنجشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم، دا اوس په کابل کې تېره پنجشنبه یو څوک ته پکتیکا دی، هغه د کمپلو داسې فابریکه جوړ کړې ده چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت یې کړل دي، پیسې پرې کړې دي، خپله سرمایه راوړه او په افغانستان کې د کمپلو فابریکه جوړ کړه. ده په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي. دا ډېره
ولی مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لویې ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو بهتر معلومه ده. زه خود ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول دیده تاسو سره مونږ غرض فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر ورکوم کڼړي د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خود هم د خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم حل تقید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل سره مې څه کړي چې فکر کوم چې نړیوال هم باید افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځي چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تدیر چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورنو. دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کړو او هغه خبرې باید پیل کړو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه شو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسیږو. افغانستان دنیا اوس پاسه د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوس یاد کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غوندې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي د هغو ځواب څه دی؟
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي. د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډیره خبرې کوو. هغه مسایل چې سپموش پر مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مستری دی. ولی مشت چې خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو علي وزیر صاحب معرف او د نورو اړیکو خبرو په دې باره کې اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپا ویزي چې کوم جوړ د اروپا ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو، یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزه. دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر. زموږ د بعضی تاجرانو چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چوتوي چې راسي، یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ته تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پردونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه که تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو ایجنکي وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پرې تاسو به وګورئ چې په جوپو جنګي خپلو درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښتۍ کې سپاره. موږ باید د دغه کښتۍ د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافعو ته رسول ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې دی. تاسو دا هم باید سړی هېره نه کړئ چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والي ولاړي بیا به یو چا نه قبلوي بېرته بیا را جواب کړي. مرکز ته اوس هغسې حالات نشته. اوس یو والي ځي یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پرېږدي. تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشاد ته کوم. تکل سه محترم موږ ورغلي یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریفه کې کار شوی دي چې والي ته وایي هغه موږ چې په اقتصاد کې هره خبرې تاسو موږ ته وایي چې موږ در حلکو د کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټولو د خصوصي سکتور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې دلته د علماو شورا سته دا ټول سته په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق غواړو.
ډېره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدالو بولې دي چې د دې ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای شوی او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دې کې د خوست د خلکو ډېر غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روغتون به مجانبي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډېر تر کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټوله کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 زره نفره په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس ګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابینځي او شپاره زره کسه هغه خپل کورونه یې خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیر تکل صاحب محترم تاسو هم د افغان